ماموری ویروسی خطرناک است. سپاس از این دو شنونده ما. سایر پیام ها را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی حتما می خوانیم. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. حالا با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صاحب خوش آمدید.
دیر مننه لطاسو سطر فروخه اویدونکو تا از ما لخواه سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په اوروپرونی کوي چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای حکومت د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب تضمن دی. حکومت دا خبره په داسل کې کوي چې پرون په کابل کې په یو چودنه کې د یو خصوصي ټلویزیون دوه کارکونکو ووژل سول. نن یک شنبه د خبرګوریا جوزا یو لسمه د میمیاشتې یو دیر شمه. ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 بندیان خوشي سوي. په پروان کې په یوه چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د ایران ولسمشر پرون وویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جوماتونو کې د ورځې منځونه پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبانو 110 تنه بندیان خوشي سوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له ترخیپ له د پروان له مرکزي توقیف ځایه او نورو ولایتي زندانونو خوشي سوي.
افغان دولت له پرون راهیسې د ترخیپ له پروان او نورو ولایتي زندانونو څخه 110 تنه طالب زندانیان آزاد کړل. دا لړۍ دوام پیدا کوي تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم تر 2000 پورې طالب زندانیان خوشي سي.
په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې دوی هم پرون درې اویاتنه سرتیری په بلخ، کندز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې خوشي کړي دي. سهیل شاهین ویلي چې تر اوسه یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 340 غړي خوشي کړي. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوی د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به حکومت د طالبانو 15 بندیان او طالبان به د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کوي. د پروان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار پرون ازادي راډیو ته وویل چې پیشه په سیاګرد ولسوالۍ کې سوی. طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ په جوی دختر سیمه کې د هوان د مرمۍ داس کړی چې هدف یې د امنیتي ځواکونو پوسته وه، خو هوان پرې یوه کور لګېدلی او د یوې کورنۍ درې ځوانان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د فراه ولایت چارواکي وایي روان لمریز کال په دغه ولایت کې په لسګونو پراختیایي پروژې عملي کیږي. د فراه د اقتصاد رئیس سالم نورزی ازادي راډیو ته پرون ویل چې د دغو پروژو شمیر تر 90 اوړي.
انکشافي بودجه چې دولت دخوا تطبیقیږي هغه د 30 پروژې د بودجې ملي لخوا دي چې په ارزښت 800 میلیون افغانۍ، خپلې ادارې عملیاتي 15 پروژې په ارزښت 1.2 میلیارد افغانۍ او تقریبا 90 پروژې د ادارات لخوا تطبیقیږي چې هغه هر وزارت پرته بودجه ورکړې ده په ارزښت 1 میلیارد افغانۍ، چې مجبوحاً یو نوې پروژې کیږي په ارزښت 3 میلیارد افغانۍ.
د فراه د اقتصاد رئیس وایي د دغو پروژو 40% کارونه مخته تللي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جوماتونو کې د ورځې لمونځونه پیل سي. تبدسل کېده چې د ایران په ځینو برخو کې کورونا وایرس لا هم د خپرېدو په حال کې دی. حسن روحاني پرون ویل د ایران جوماتونه به ډیر ژر د ورځني لمانځه لپاره پرانستل سي او صحي سپارښتنې باید په پام کې ونیول سي. په ایران کې حکومت له یوې مودې راهیسې د کورونا د وبا له کبله د لګول سویو محدودیتونو په نرمولو لګیا دی. د ایران د رسمي خبري سرچینو په حواله 150,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته سوي او تر 2,000 زیات وګړي په دې خطرناک وایرس مړه سوي. خو ځینې څارونکي وایي چې حکومت اصلي شمیرې پټوي او رښتینی ارقام شایي تر دې زیات وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل واشنگټن ته د ورتګ لپاره د ډونالډ ټرمپ بلنه رد کړه. د امریکا ولسمشر انګلا مرکل ته بلنه ورکړې وه چې د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پولیټیکو خبری اجانس د جرمنی د حکومت د یو ویان په حواله لیکلی چې صدر اعظم انګلا مرکل د ولسمشر ټرمپ مننه کړې چې د جون میاشتې په وروستیو کې غونډې ته وربللې وه. خو د حکومت ویاند وایي څرنګه چې د کورونا وبا خپره سوې صدر اعظم مرکل لا نسي کولی واشنگټن ته سفر وکړي، خو د کورونا وبا له کبله رامنځته سوی وضعیت له نږدې څاري. سپینې مڼۍ تېره چهارشنبه وویل چې ولسمشر ټرمپ فکر کوي چې په امریکا کې د سترو او صنعتي هیوادونو د غونډې پیل د نړۍ د اقتصادي مارکیټونو د بیا پرانیستل کېدو ښه بېلګه ګڼل کېدلی سي. اروپایي ټولنې له امریکا غوښتنه کړې چې د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د اړیکو د پرې کولو پر پریکړه له سره غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان پر فعالیت د سخت انتقاد له کبله ویلي چې له دې سازمان سره مالي مرستې به په نړۍ کې د نورو روغتیایي ادارو لپاره ځانګړې کړي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی. د اروپا د کمیسیون مشر او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر دواړو پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره د همکاریو زیاتېدو ته اړتیا ده، ځکه دا خطر ټولې نړۍ ته متوجه دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه پر دې مسله خبرې نه دي کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا پر چین انتقاد کړی چې د ووهان په ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه معلومات تر ډېرې مودې له نړیوالو پټ کړي وو او له دې کبله دا خطرناک وایرس ټولې نړۍ ته خپور سو. کورونا وایرس اول د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه ټولې نړۍ ته خپور سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هغه تور پوستي مړینه سخت غمیزه وبلله چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو د هڅې پر مهال یې سا ورکړه. د مینیسوتا ایالت په مینیاپولیس کې دغه قتل په امریکا کې د ګڼو کسانو غوسه پارولې ده. ډونالډ ټرمپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبرو پر مهال دا هم وویل چې اداره یې د جورج فلوید د مړینې له کبله د هغو مظاهرو زغم نه لري چې په تاوتریخوالي واوړي. ولسمشر ټرمپ هغه مظاهره وغندله چې په مینیاپولیس کې تیره شپه په تاوتریخوالي واوښته او د ده په وینا د لوټ تالان له کبله د فلوید یاد ته سپکاوی سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ هم مظاهره چانو لارې سړکونه وتړل او شعار ورکوه چې د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري. دوی د جورج فلوید په نوم هغه شپږ څلوېښت کلن تور پوستي سړي ته د عدالت غوښتنه کوله چې تیره سهشنبه د نیول کېدو په وخت کې مړ سو. د مینیسوتا ایالت چارواکو ویلي د پولیسو افسر ډیریک شووین چې د فلوید په مړینه تورن دی نیول سوی او په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د پولیسو هغه نور افسران چې په قضیه کې دخیل ګڼل سوي له دندو شړل سوي دي. د امریکا دوه ستور مزلي په تیرو لسو کلونو کې د اول وار لپاره د امریکا له خاورې څخه فضا ته ولاړل. درې پنځوس کلن ستور مزلی داوګ هورلي او نه څلوېښت کلن باب بینکن پرون د امریکا سخت د سپیس ایکس فالکون 9 نومي راکټ په ډراګون کپسول کې فضا ته ولېږل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت په کینیډي فضایي مرکز کې د راکټ د توغولو تر نندارې وروسته په خبرو کې وویل د راکټ دغو توغولو د امریکا وګړو ته د ویاړ احساس په برخه کړ. د دغه راکټ توغول د خرابې هوا له کبله دوه وارې ځنډول سوي وو. په پام کې د دغه دوه ستور مزلي تر 9 ساعته مزله وروسته نن د کابل پر وخت ماښام 2 بجې نړیوال فضایي تمځای ته ورسیږي چې هلته به څلور میاشتې پاتې وي. امریکا په 2011 کال کې هم توانېدلې وه چې له خپلې خاورې ستور مزلي فضا ته ولیږي. تاسو زدي رادیو ته وژیست. وروسته له هغې چې په کابل کې په یوه چاودنه کې د یوه خصوصي ټلویزیون دوه کارکوونکي ووژل شول، جمهور ریاست وایي چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی.
د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه بولي او د دې لاسته راوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت.
نن د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. ځینې افغانان وړاندیز لري چې د تنباکو پر کاروبار د مالیه زیاته سي.
د تجربې په اساس به ان شاء الله د تنباکو نه د استفاده کوونکو په کچه کې به ټیټوالی راشي.
کورونا وایرس په مصر کې افغان محصلانو ته سختې ستونزې پیدا کړې دي.
موږ داسې نه غواړو چې موږ ته بالکل تیاره مفت راوړل شي. دلته د مفته موږ ته مثال موږ د دې ځینې واخلي او موږ دلته افغانستان ته ورسي، لکه څنګه چې د هند د اماراتو نه له قطر نه له سعودي نه کارګر محصلین وویستل، دغسې موږ سره دې هم وکړي.
د بریتانیا، جرمنی او فرانسې حکومتونو د ایران په اړه د امریکا پر وروستۍ پریکړه انتقاد کړی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت او نورو سازمانونو په کابل کې د خصوصي ټلویزیون خورشید پر کارکونکو حمله وغندله. د کابل د کلوله پښتې پر څلور لارې پرون مازیګر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې دغه ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکر ووژل سول. دا پیښه په کابل کې د امریکا سفارت او د بخښنې نړیوال سازمان هم په شدت غندلې ده. نور تفصیل له فرشتې جلال عزیز خبري.
د خورشید ټلویزیون مسؤول محمد رفیق صدیقی پرون له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پر همکارانو یې تروریستي برید شوی دی.
متاسفانه بیا ګملی تروریستي
صدیقی وویل متاسفانه په یوه تروریستي حمله کې زموږ دوه همکاران وژل سوي چې یو میر وحید شاه زموږ د اقتصادي چارو خبریال او بل زموږ تخنیکي همکار شفیق امیری و. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دا پیښه په شدت غندي. مینپال وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کیږي.
ورستی برید د سړی نه پاړه باندې امنیتی ادارو ته هدایت سوی دی چې د پجدي ډول باندې وسیړي. د بیان ازادي د افغانستان حکومت تر ټولو لوی لاستراوړنه بولی او د دې لاستراوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت کوي.
مستوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت هم دا پیښه په شدت غندلې ده. د سفارت په لنډ بیان کې چې په ټویټر خپور شوی لیکل شوی چې پر رسنیو حمله د افغانستان پر ازادۍ او پرمختګ حمله ده. د افغان نړیوال سازمان هم ورته بیان خپور کړی او لیکلي دي چې دا یو وحشتناک جنایت دی چې هغه خطرناک شرایط چې د افغانستان خبریالان ورسره مخامخ دي څرګندوي. د افغان نړیوال سازمان پر حکومت چغ کړی چې د خبریالانو ته مسؤلیت لپاره هیڅ هڅونه سپموي او د داسې حملو عاملانو ته دي سزا ورکړي. د ژورنالیستانو ته ملاتړ نړیوال سازمان وایي چې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 11 خبریالان وژل شوي دي.
و مردل چې پرون په کابل کې په یو چاودنه کې د یو خصوصي ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکی کارکونکی وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناامنیو ترڅنګ په بیلابیلو روغتیایي ستونزو کې هم خلک مري. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په تیره یو میاشت کې شپږ برابره زیاتې شوې دي. هغه رقم چې د سور میاشتې له لسمې نېټې څخه تر دا مهاله خپره شوي ښیي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 2000 څخه 4000 ته زیاتې شوي. روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکوي که سپارښتنې په پام کې ونیسي دا ستونزه به لا پراخه سي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې تېر یوه میاشت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې څو برابره زیاتې شوې. د سور په میاشت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 2000 کمې وي، خو دغه شمیر په تېر یوه میاشت کې شپږ برابره زیات شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرو د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي کله دې وایرس سره جدي مبارزه ونشي په هر کور کې به خلک پرې اخته شي.
متاسفانه امر شوی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس اخته کېدو لمن خپرېدو دی. تر اوسه سعودي سایر لري او تعداد زیات زموږ وطنوال مصاب شوي او دا هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. باور پر دې دی که خلک موږ سره مرسته ونه کړي او دا لړۍ ادامه پیدا کړي دا ناورین به هر کور ته ورسي، هر کوڅې ته ورسي او هیڅوک ورنات مسؤل نه وي.
ښاغلی مجروبی، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر اوس مهال 4525 ته رسیدلی دی. د دې خبر په تیرو 24 ساعتونو کې 806 شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 1300 کسان له کووید-19 ناروغي روغ شوي او 209 کسان بیا د دې وایرس له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې روغتیا پالان هم د دې وایرس خپرېدا اندېښمن کړي دي. په کابل کې د انتاني روغتون رئیس ډاکټر اسدالله اسمت وی د کورونا وایرس د خپرېدو بڼه اوس بدله شوې ده.
د ټولو متنانو نه دا خواهش دی چې خصوصا په ګرمسېلو ولایتو کې او په کابل کې خلک داسې وایي چې دا اوسنۍ کوم مرض چې پیدا شوی چې موږ ډاکټر صاحبان چې د انتاني ډاکتران نه دي، هغوی وایي چې دا مورقه ده، دا شکل د کورونا ده، ما شکل تغییر ورکړی. نو بهتره خبره دا ده چې دوی دې دغه شفاخانو ته مراجعه وکړي چې هغه د کورونا ده.
د خلکو غواړي چې د کورونا وایرس تر جوړېدو پورې د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د حکومت له لوري په وار وار له ټینګار سره سره لا هم خلک قرنطین جدي نه نیسي او عادي چلند ورسره کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د می میاشتې یو دیرشمه یعنی نن د تنباکو نه کارولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ هر کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې د تنباکو کارول یوه لویه ستونزه ده. نورحال له ډیوي نادر څخه.
په افغانستان کې زرګونه ځوانان په تنباکو اخته دي. هغوی چې سیګریټ څکوي، قیلون او دودیز چلمونه وهي او نسوار کوي د تنباکو له ډیرو کارونکو له ډلې څخه دي. د ولسي جرګې دوهم منشي حجت الله خردمن وایي د ملي شورا لخوا د تنباکو او د خانیاتو د کنټرول قانون په 1992 کال کې تصویب شوی، خو د حکومت لخوا لا هم عملي شوی نه دی.
د دې قانون پلي کولو برخه کې بیغوري شوې ده. د بدمرغه چې قانون یې پلي نه شو کړای، موږ د هیواد بیلابیلو برخو کې د تنباکو د کرکیلې شاهدان یو. کارول یې هم هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. ځوانان او له بدمرغه له قانوني سن څخه واړه ماشومان هم ډېر کاروي.
د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د تنباکو د منی یا نه کارولو پر نړیوال ورځې له هیوادونو غواړي چې د تنباکو کارولو کچې د کمیدو لپاره له هرې ممکنه لارې استفاده وکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه دې برخه کې د مهمو اقداماتو خبره کوي، خو لا هم په نړۍ کې د تنباکو کارولو له امله د مړینې او د خلکو د اخته کېدو شمېرې د اندېښنې وړ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نږدې 8 میلیونه خلک د تنباکو کارولو له امله مړه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر سری ناروغیو برخې مشر سید حبیب اروال وایي د تنباکو د کارونې کچې ټیټولو برخه کې کوښښونه روان دي. ښاغلی اروال ټینګار کوي چې د تنباکو په وارداتو او تولیداتو باندې د مالیې زیاتوالی به وکولی شي چې په دغه هیواد کې د تنباکو د کارولو پراخه کچه کنټرول کړي.
په کوشش کې چې د تنباکو په وارداتو او تولیداتو یو ټاکس یا مالیه اوچته شي. که دا کار وشي، د تجربې په اساس به انشاءالله د تنباکو نه د استفاده کوونکو په کچه کې به ټیټوالی راشي.
د ښاغلي اروال په خبره په دې برخه کې ځینې کارونه هم شوي دي. د ډاکټرانو په وینا تنباکو د کرونا وایروس په لیږد کې هم رول لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالسلام ریان ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې کرونا وایروس لوی ګواښ دی، د تنباکو کارول یې ګواښ نور هم زیاتوي او د لا خپرېدو لپاره یې زمینه برابروي. د تنباکو کارول هر ډول چې وي د خطرناکو او مرګونو ناروغیو لامل کیږي، لکه تنفسي ناروغۍ، د زړه ناروغۍ او سرطان ناروغۍ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا دغه هیواد کې هر کال د تنباکو له کارولو څخه د رامنځته شویو ناروغیو له امله شاوخوا 60,000 کسان مړه کیږي. په پوهل شویو ځایونو کې لکه رستورانتونه، د ودونو سالونونه، کورونه او حتی ملي بسونو کې د تنباکو دود کول کولای شي چې نور په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي او په آزاده فضا کې ونه استفاده بیا چاپیریال ککړوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به پریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د امریکا چاپ خبرونې فارن پالیسی په دې اړه لیکنه کړې چې د طالبانو په رهبرۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سولې پر روانو هڅو کې دوی سره ویشلې دي. لیکوال دا خبره د طالبانو حکومت او غربي استخباراتي چارواکو په حواله کړې ده. د لیکنې په حواله د طالبانو ګڼ عالي رتبه چارواکي اوس د درملنې په حال کې دي او د ملا عمر زوی ملا یعقوب ته د لنډمهاله رهبرۍ لپاره زمینه برابره شوې ده. د فارن پالیسی خبرونې په حواله د افغانستان لپاره په حساس وخت کې د طالبانو عالي رتبه مشران ناروغ سوی او په مهمو پریکړو کې حضور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د فبروري پر 9 د لاسلیک کړي موافقې له مخې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په کمولو بوخت دي. د فارن پالیسی خبرونې د لیکوال تحلیل دا دی که د طالبانو په رهبرۍ کې ګډوډي راسي چې احتمالي تاوتریخجن رقابت ته زمینه برابر کړي، نو دا د سولې پروسې بل پړاو اغیزمنوي. په مقاله کې په لندن کې د ملي خدماتو شاهي انسټیټیوټ د یو مخکښ متخصص انټونیو ګیستوزي خبرې هم راخستل شوي چې وایي د طالبانو رهبر مولا هبت الله خونزاده له څو اونیو د طالبانو په غونډو کې نه تر سترګو کېږي، او د هغه ځای د هغه مرستیال سراج الدین حقانی نیولی چې د حقانی افراطي شبکې د بنسټ زوی دی. د شغلی ګیستوزی په خبره اوس حقانی هم احتمالا په کرونا ویروس اخته دی او د طالبانو رهبری ګډوډه سوې ده. په کابل کې د ملي امنیت ادارې یو چارواکي چې د نوم نشودلو په شرط له فارن پالیسی سره خبرې کړي، دا تایید کړي چې د طالبانو مشران په کرونا ویروس اخته سوي، خو سرچینه ویلي دا معلومه نه ده چې مولا هبت الله اخونزاده هم په هغوی کې شامل دی او کنه. په کوټه کې د طالبانو او د غرب استخباراتي سرچینو ویلي د مولا عمر زوی مولا یعقوب د سراج الدین حقانی پر ځای د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه اخیستې ده. خو زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په تماس کې د طالبانو پر رهبرانو کې د کورونا وایروس د خپرېدو موضوع رد کړه او وایي د دوی ټول مشران په خپلو چارو بوخت دي. اتلانتیک شورا په خپله ویبپاڼه کې د فرانسې او کاناډا لپاره د افغانستان د پخواني سفیر عمر صمد لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي پر اهمیت راڅرخي. لیکوال وایي د کورونا ویروس لانجې، اقتصادي رکود، د راتلونکو په اړه غیر یقیني حالات او د روژې پر مهال تر نامنۍ وروسته بالاخره افغانستان د اختر پر درې ورځو کې په اوربند سره سیاسي پرمختګ تجربه کړ. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر اختر وروسته هم د څو ورځې نافسوی اوربند لا هم رعایت کېږي او تر څنګ یې د دواړو خواوو لخوا د بندیانو تبادله روانه ده. د اتلانتیک شورا په مقاله کې لیکوال هیله ښولی چې د بندیانو تبادله ښایي د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي، او د افغان ډیپلوماتیک سرچینو په باور ښایي د مذاکرې په جون میاشت کې چې راتلونکې دوشنبه اوله ده وسی. بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وې د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله وځنډول سوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله وایي د سولې مرکچي ډله چمتو ده هره شېبه له طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د اختر درې ورځنی اوربند د تاوتریخوالي کمښت او د بندیانو خلاصون هغه څه دي چې د مخامخ خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړې ده.
د خوست د کرنې ریاست مسؤلان وایي یو ډول نباتي ناروغي پر ځینو سیمو د ژلۍ اورښت او د کال په اوږدو کې د پرله پسې بارانونو له کبله په دې ولایت کې د غنمو حاصلات تر 50% کم سوي دي. تفصیل له نجیب الله الخیل نه.
د خوست په هغو سیمو کې چې هوا پکې ګرمه ده تر ډیره پکې غنم ریبل شوي. په درمندونو کې د غنمو د استلو لپاره تریشرې لګیا دي او د غنمو حاصلات پکې پراټولېدو دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم آزادۍ راډیو ته وویل په پیل کې غنم ډیر خراش نه شول، خلک ورته خوشبینه وو، خو وروسته پر لپسې بارانونو په ځینو سیمو کې ګلیو او د سرخی په نوم یو ډول نباتي ناروغۍ د غنمو حاصلات زیانمن کړل. دی وایي د دوی د ادارې د سروې او فني کسانو د مشاهدې له مخې د دې ولایت د غنمو حاصلات له 40 تر 50 سلنه پورې کم شوي دي.
سرکل د غنمو حاصلات په ولایت کې ډېر ښو خبرو ته خوشبورو پاخو، متاسفانه چې بدلونه متوتر وشول او همدارنګه ګلۍ وشول. نو د غنمو حاصلات د تېر کال په نسبت فکر کوم چې هم د 40 تر 50 فیصده پورې زیات لري تېر کال په نسبت. هم د ګلۍ د وجنه طبیعي افاتونه هم د متوترو بارانونه چې په دې کې بیا سرخي او سیاکت مرضونه پیدا شول.
د شیرعلي په نوم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حیدرخیل د سیمو یو اوسیدونکی چې بزګري کوي وایي سږ کال د غنمو د حاصل خوند نشته. دای زیاتوي
15 جربه منځکه زه په کچخیلو کې لارم، حاصلات د تیر کال په نسبت نه ډیر نیمایي وو، کم وو. په علت دا و چې دولت موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی، نه یې دوایي روکوړي دي په خپل ټیم، نه یې تخمونه په خپل ټیم روکوړي دي، نه روغولي دي. او د دولت نه موږ دغه ارزو دو چې مثال موږ سره کومک وکړي.
بلدوری ته د کرنې د برخې فنی او مسلکي کسان وایي که په خوست کې دې برخې ته پاملرنه وشي نتیجه به یې ځکه ښه وي چې دلته هر ډول نباتات، ترکارۍ او میوې حاصل ورکوي. د کرنې د برخې یو تجربه لرونکی مامور تازه علي خان تنای وایي
په اول وخت کې چې کله غنم کرلای کیږي د کرنې ریاست لپاره مناسب دادی چې موږ هغه دوا چې هغه البته د تیرام په نوم یې دیږي د غنمو د تخم سره ګډ کړو، نو بیا یې موږ د خانانو ته هغې نه وروسته بیا یې موږ توضیح کړو. وخت وکرلی شي، منځکه ښه جوړه شي، ښه سودیاره شي، او د دې دپاره چې فاسفورس لمر هم خپله فاسفورس لري د غنمو حاصلات زیاتی.
خو سره له دې چې 25000 هکتاره کرنیزه للمي او اوبیز ځمکه لري، خو طبیعي آفتونه، نباتي ناروغۍ او په ځانګړي ډول د حاصلاتو د پخېدو په موسمونو کې د ګلۍ د اورښت له امله بزګران زیانمنېږي او د ځینو سیمو حاصلات بیخي له منځه ځي. بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي شنو او سړو خونو جوړولو ته پاملرنه ډېره شوې او دوی هڅه کوي له یوې خوا د ترکاریو حاصلات لوړ کړي او بل لوري ته په دې وسیلې حاصلات ترې وبریده لیږلی او نورو طبیعي آفتونو هم وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د بریتانیا، جرمنی او فرانسې حکومتونو د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ورکړل سوی معافیت ختم کړ نیوکه کړې او د افسوس وړ ګام یې بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی هیڅ توجه نه لري چې ایران له اټومي پروګرام سره په ملکي برخه کې د همکاریو ورکړل سوی معافیت تمدید کړي. مایک پامپیو وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو په وار وار سرغړونه کړې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمنی، فرانسې او برېټانیا حکومتونو پرون په وګړه اعلان کې وویل چې دوی د امریکا پر دې پریکړه چې ایران ته ورکړل شوی معافیت لغوه کړی خواشینی دي. دوی ویلي چې دا معافیت د نړیوالو د اټومي موافقې یو اساسي برخه وه. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. په دې موافقه کې روسي، چینایي او اروپایي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته دوام ورکړي. خو د امریکا متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د وتلو اعلان وکړ. تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه له سره ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی په ویلامه کې ویل چې ایران ته ورکړی معافیت لغوه کړه. ویل چې د ایران د رژیم اټومي خازیبه پر دې هیواد فشار لا زیات او په نړیواله ټولنه کې به یې منځوي کړي. دا په دې معنی ده چې د عراق د درنو اوبو په ریاکټر کې په کار کې د تهران د تحقیقاتي ریاکټر لپاره د سون د موادو په برابرولو او له ایرانه د اټومي زبالې د ایستلو په برخه کې همکاري پای ته رسیږي. په دې اړه د جرمني، فرانسې او برېټانیا حکومتونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا پروژې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړلیک په ملاتړ پر مخ بیول کېدی او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره وي. په بیان کې ویل شوی چې په دې ډول نړیوالې ټولنې کولای سوای چې دا ضمانت ترلاسه کړي چې د ایران اټومي فعالیتونه د سوله ییزو اهدافو لپاره او مسؤول دي. د روسیې حکومت هم د امریکا پر وروستي اقدام نیوکه کړې ده. مسکو ادعا کړې چې د امریکا بهرنی سیاست په غیر مترقبه او خطرناک لور روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی ویلي چې د امریکا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیری دی. هغه ویل چې که د امریکا دا حرکت د ایران حق ته چې باید اټومي پروګرام ولري زیان ورسوي قانوني اقدام به وکړي، خو هغه نور جزئیات ورنه کړل. د امریکا حکومت د ایران په بوشهر اټومي تاسیساتو کې د نړیوالو کارپوهانو فعالیت ته نوی ورځې مهلت ورکړی ترڅو هغوی په مسؤول ډول کارونه سرته ورسوي. د امریکا په کانګرس کې د ایران مخالفان او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اداره باور څرګندوي چې ایران ته ورکړل شوی معافیت دا موقع ورکوله چې داسې ټکنالوژي ترلاسه کړي چې له هغې څخه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کېدلی شي.
اختر بلخیم د ایران اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم او بیا و طالبانو ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې وربند اعلان کړي. کاشکې دغه وربند ورشته او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخې، ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپل په ایران نه زغېږم. خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دي او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چشنود کلي نه ګلبین خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روژې او د منځیر او د سن مبارکي ورته هم وایم، او همدارنګه ټول اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ډېره ښایسته او بزرګه میاشت او افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بله مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیر شوي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لس روپوشې په زر روپۍ خرڅوي، دومره ظلم دومره زیاتي. او خدای دې وکړي چې د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ارزاني پکې راشي. وسلام، ننګرهار ولایت لالکوري ولسوالۍ ګلدین چکنورواله.
زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې د دغه اختر په رسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي. او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی چې ولمانځي او د کورونا ستر مخنیوی همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او اصول مراعات کړي. بس د خدای په امان.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسي ازادي راډیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملي امنیت شورا وایي چې په وروستیو دوو ورځو کې د وسله والو طالبانو 210 تنه بندیان خوشې سوي دي. د پروان چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو د هوان مرمۍ په یوه چاودنې کې درې ملکیان وژل سوي دي. د فراه چارواکي وایي روان مریض کال به په دغه ولایت کې په لسګونو پراختیایي پروژې عملي کیږي. تیرن ولسمشر حسن روحانی پرون ویل چې په دغه هیواد کې به ډیر ژر په جمعتونو کې ورځني منځونه پیل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل واشنگټن ته د ورتګ لپاره د ډونالد ټرمپ بلنه رات کړه. د امریکا ولسمشر انګلا میرکل ته بلنه ورکړې و چې د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې چارواکو له امریکا غوښتنه کړې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره د اړیکو د پرې کولو پر پریکړه له سره غور وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هغه تور پوستي مړینه سخت غمیزه وبلله چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د نیولو د حادثې پر مهال یې سا ورکړې ده. په مصر کې سلګونه افغان مواصلان د لیلیو د ننه قرنټین له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي څومره ژر چې امکان ولري باید مالي ملاتړ وسي او افغانستان ته د لیږدولو اسانتیاوې برابرې سي. په قاهره کې د افغانستان سفارت د محصلانو ستونزې تاییدوي. تفصیل له اسدالله لودین څخه.
د مصر په الازهر پوهنتون کې افغان محصلان وایي څلور تنه په کورونا اخته شوي او د جوړو پاتې شوو هغوی ژوند هم ګرځبندیز او قرنټین تریخ کړی دی. دغلته د افغان محصلانو استازی دلاور پتیال وایي نږدې شپږ سوه ملګري له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې دي. ښاغلی پتیال وایي قاهره کې افغان ډیپلوماټان هم ډیر په ځنډ د دوی پوښتنې ته ورغلي او د ده په خبره د ستونزې د هواري عملی هڅه اعلان نه ده کړې.
تقریبا دا دو میاشت کې دلته مونږ قرنټین یو. دو میاشتې بعد مونږ ته راغلل، دو نیمې میاشتې بعد هغه مهال ته راغلل چې دلته لیلی خلکو وغوښتل، د لیلی مدیر راوغوښتل چې مونږ دلته متاسفانه په لیلی کې څلور افغانان مصاب لرو، په کورونا اخته دي. راغلل لیلی مدیر سره کېناستل. لیلی مدیر ورته ویل چې دا خپل تبه تاسو که هر وخت باسي خپل افغانان محصلین هر وخت باسي مونږ تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو، خپل افغانان هلکان وباسي. راغلل فقط یو سټینلایزر راوړو، دغه د لاس مینځلو دوا، یو څلور ماسک راوړو، څلور پنځه ماسک او څلور پنځه جوړه دستکشې دي هلکانو ته راوړلې. نور داسې هیڅ کار مونږ سره سفارت نه ده کړی تر اوسه پورې.
افغان حکومت هغو محصلانو ته چې د بورس له لارې مصر ته تللي د میاشتې اتیا ډالره ورکوي. خو ښاغلی پتیال وایي دوی تر اوسه د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وایي پر الازهر سربیره د قاهرې په پوهنتون کې هم شاوخوا 200 افغان محصلان له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دلاور پتیال وایي افغان حکومت لکه څنګه چې له نورو هیوادونو خپل اتباع وایستل باید له مصر نه هم حد اقل د رخصتۍ پر مهال محصلان وباسي.
موږ همدغه غواړو چې الکانو ته د سفر زمينه برابر شي، هغه هم هلته چې کله د الکانو ته مدت ماش ورکړل شي او کوم الکان چې مدت ماش نه لري لکه څنګه چې دوی وعده کړی و چې د مساعدت مالی پونوم الکان ته څوک چې مدت ماش نه لري هغه پیسې ورته راځي، هغه مالی کومک ورسره وشي، نو هر الکان کولی شي خپل ټیکټ واخلي او لاړ شي. موږ داسې نه غواړو چې موږ ترې بالکل تیار مفت راوړل شي. دلته د مفت موږ ته مثال موږ د دې نه واخلي موږ دلته افغانستان ته ورسي لکه څنګه چې د هند، د اماراتو نه، له قطر نه، له سعودي نه کاریګر محصلین وستل، دغه څه موږ سره دي هم وکړي په نیمایي قیمت دي موږ دا غوښی دا ټیکټونه وشي.
په مصر کې تر 350 پورې داسې افغان محصلان شته چې د دولت معاش نه ترلاسه کوي، خو افغان دولت دوی سره د یوې اندازې مالی مرستې ژمنه کړې. په قاهره کې د افغانستان سفارت د محصلانو ستونزې مني او وایي د هواري لپاره یې لاس په کار شوی دی. په مصر کې د افغان سفارت مستشار امین الحق احمدی ازادي راډیو ته وویل بې بورسه محصلانو ته د مرستې پیسې چې د کس په سر نږدې $2500 کیږي منظوري شوي او دغه راز د تک په لارو چارو هم غور شوی.
پروازونه نشته، مونږ دغه مشکلات مرکز ته انتقال کړي دي، نو امیدوار شو زر توجه وشي چې که وشي که کوم چارتر تیاره پیدا شي چې دوی ته چارتر کول ترش سره دغه ځنه مونږ مسنه ونیسي ولاړ شي افغانستان ته، او قدم ونه شو دلته مونږ ته هدایت ورکړ شي چې مونږ یو بل تیاره چارتر کو د خپل ماشین دپاره. دویم مشکل یې دا ده چې پیسې نه لري، مالي مشکل دوی لري چې هغه پیسې مونږ پیشنهاد کړي دي چې هغه دخره د مرکز مونږ ته ول ورکړ شوی چې انشاءالله دغه آینده هفته کې پیسې دوی ته را رسیږي.
د سفارت مسؤلین مني چې په بورس تللو محصلانو ته ټاکل شوی معاش هم په خپل وخت نه رسیږي. دوی وایي د دې کار لامل په مالیه او لوړو زده کړو وزارتونو کې د چارو سستوالی دی. په مصر کې افغان محصلان داسې مهال خپل هیواد ته د تګ نیت لري چې افغانستان کې هم ورځ تر بلې کرونا ویروس خپریږي. یوه ویره دا هم شته که محصلان افغانستان ته ولېږدول شي ممکن هغه هیواد کې د حالت په خرابېدو دوی بیرته درسونو ته د تګ فرصت له لاسه ورکړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغان سینما کې د ځوانانو په باندې خبرې کوو. باباوري چې ځوان افغان سینماګران له کوم ستونزو سره مخ دي.
امنیت نشته، سینما نشته، امنیت چې نشته د اورور سوګل ته انویسټمنت نک.
او ځوانان د فلمی صنعت د پرمختګ لپاره څه کولای شي؟
دا یو جنون دی، جذبه ده، احساس دی، را دي شي ځوانان خپل زده کړې دیو کی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
په نورو هیوادونو کې سینما د ځوانانو لپاره د کار او پرمختګ یو مهم ځای دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې دې برخې ته راشي او وځلیږي. دا ځوانان سره له دې چې خپله مصروفیږي او د عاید یوه ښه سرچینه لاسته ورځي، ورسره دوی د فلمونو او سیریالونو له لارې هڅه کوي چې ځوانانو ته د وخت او ټولنې د شرایطو مطابق پیغامونه وړاندې کړي او دوی سمې لارې ته راوبولي. خو په افغانستان کې چې فلمي صنعت هم د جګړې اور لوله پکړی، ډیر ځوانان د سینما په برخه کې کار نه کوي او لا هم د سینما او تلویزیون پر دو د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه خبريږي. ځوان لیکوال فیصل نظامی وایي ځوانان ځکه په سینما کې کار کولو ته زړه نه کوي چې په دې برخه کې امکانات نشته او یو لوبغاړی مجبور دی چې ټول مصرف خپل وکړي.
کافي کې روک او وګورو د ازموګو سره سینماګران ډېر څوک په خار کې دکان لري، څوک ډرایوري کوي، همدغه خپل شخصي کارونه ځان ته جوړ کړي دي ځکه دوی ته د سینما لارې کوم خاص عاید لاس نه راځي. دا سینماګران والدلی او ماتری پختنه کړی هغه ویل دي چې موږ حتی بیرته خپل فلم مصارف بیرته نه راوباسو د خپل فلم نه. نو تاسو فکر وکړئ چې یو بل ځوان څنګه زړه کې چې هغه راشي سینما ته، ټول ژوند سینما ته وقف کی، مشکلات او ستونزې وګالي او بیا هم نه عاید ورته لاسته راشي او نه حکومت ورته داسې خاصه پاملرنه وکړي.
د کابل اوسیدونکی شرف نایب وایي د ښو فلمونو نه جوړېدل او په سینما پانګنه کول سبب شوی چې افغان ځوانان له سینما سره ډېره علاقه ونه ښیي.
مسلکی او خک فلمونه نه دی جوړ شوی یا کار نه دی شوی چې هم دې خاطر د سینې کې ځوانان تلاټ شي هغه باندې کار وکړي یا د سې څوک پیدا شي هغه وګوري ترکیب کې مثال. خو مدلته افغانستان کې یا ماغه سي په خډول فلم نه جوړیږي، هغه کیسې نه پکې چې دلته اوس کومې کیسې رواني یا کیږي یا په خلکو تیریږي.
افغان فلمي ستوري همایون شمس خان چې په بالیوډ سینما کې کار کړی وایي په افغانستان کې د فلمي صنعت د نه غوړېدو یو وجه نامنی ده چې خلک زړه نه ښه کوي په دې برخه کې پانګونه وکړي.
امنیت نشته، سینما نشته، امنیت چنشته ده اورورا سوگل ته انویسمنٹ نکی اوس بالی ووڈ دی دیش 15 دیش کروڑ فلم رات لو افغانستان یواز منگ چ کرگستان د تلو 200 کسانو وصل کسان د کرگستان منگ نیول تو گور سو کارول تا غشل کدا فلم راغله افغانستان تا دا صرف نه ز دون خلق پی جنم چ واری سربای گزاری په افغانستان کې سینما په بخش کیو کی خو امنیت نشتا زما میټینګونه ایرو سرو ایروز غفتو چ افغانستان تر شي سینما گانی جوړی کی ان تیاری شو استقلال په لیسی کې قرات الله خلاص
شمس خان یو بل سنځه د افغانی سینما نه مسلکیتوب خي وای ډیر ځوانان سره لدی چې د سینما په برخه کې په هنه لري راځي فلمونه جوړوي او لالیکلو نیولې تر تمثيل ډایریکټ او نور ټول کارونه خپل کوي
کوم وخت زمونږ کوم فلم خوخيږي ا زمونږ او خوخي کله چې کوم کار زمونږ جوړ کې شوی اوسي او هغه سناریو ال روان اوسي متاسفانه افغانستان کې زمونږ خپل افغانان افغانی فلمونه تفرید پاره ګوري خندا دې پاره ګوري ک سین روان دی او سین کې هغه زمونږ اکټر ا پرفورمنس نشي ورکوي هغه ټول ملامت
په کابل کې د ایوی سینما مخې ته له یو پخوانی هنرمند غلام هنردوست سره مخ شوم. نوموړی د فلم هغه پوسټرونه راوښودل چې د پکې کار کړی وو.
اینی فلم از بنام بینوا.
خو کدام شته تاسو؟
اینه د اینجا سم.
هنردوست اوس رنگمالی او د ورځې مزدوري کوي. خوای پخوخه فلمونه جوړیدل او د سینما وضعیت ډیر ښه وو.
الله د وخت اقدر فلمای ما شهرت داشت.
هغه وخت زموږ فلمونه ډیر مشهور وو چې په یو فلم به 15 لک افغانۍ مصرف شوی وو. له خپرېدو وروسته به یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته 9.5 لک افغانۍ ګټه کوله. هغه وخت موږ یو عاید درلود. خو اوس چې د پارک سینما په ورځ کې 2 ځله فلم نندارې ته وړاندې کوي هغه ډیر خلک چې ورته راشي 15 یا 16 نفره وي. پخوا به خلک له کورنیو سره راتلل خو هیچا به مزاحمت نه کاوه. اوس خلک بدل شوي او د سینما دننه فرهنګ له منځه تللی. موږ هنرمندان اوس په بد وضعیت کې یو ځکه نشو کولی چې یو ښه فلم جوړ کړو.
نمیتونیم که ما یک فلم بالا جوړ کنیم.
د افغان فلم ریاست مشره صحرا کریمی په سینما کې د ځوانانو ونډه مهمه بولی. خو هغه وایي په تیری وکال کې چې نوموړی د ریاست ته راغلی د ځوانانو لپاره یې ډیر کارونه کړي دي.
خب ما تازه آمدم به افغان فلم یک سال است و در یک
زه تازه افغان فلم ته راغلی یم. یعنی یو کال می کیږي چې په دې یو کال کې می ډیر کارونه کړي دي. مهم کار مو دا و چې د سینما ځوان لوبغاړي مو تشویق کړل چې خپل فلمونه جوړ کړي او اداري پروسې مو ورته اسانه کړي. هم دا ډول په 1399 کال کې موږ یو لوی داستاني فلم 15 مستند او 15 واړه داستاني فلمونه جوړو او هم دا ډول د روزنې پروګرامونه لرو چې ځوانان به پکې ونډه ولري. په دې برخه کې د ځوانانو ګډون او کار ډیر مهم دی او موږ هڅه کوو چې له هغوی سره وغږیږو او د کار کولو فرصتونه ورته برابر کړو.
صحبت بکنیم، برشون فرصت بدیم کار بکنن.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
چې په افغان سینما کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزول کیږي، په دې برخه کې شته ستونزې کومې دي او هغه ځوانان چې په سینما کې کار کول غواړي څه باید وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سینما او تیاتر له هنرمند آریان خان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته راولم.
آریان خان، تاسو د افغانستان په سینما کې ډیر وخت پات شوی است، کار مو کړی په دغه سینما کې چې اوس کېدی شي ډیر فلمونه نه وي، ډیر سریالونه نه وي، خو دغه لږ څه چشته دي، په دې مسله کې د ځوانانو رول څه ډول ارزوي؟
متاسفانه کار هم نه دی شوی، داسې ښه سریال یا ډرامه نه ده چې جوړه کړي چې اوس خلک مطمئن شي. خو به حالات نو ملاتړ یې نه کېږي. داسې کوم ترزن کار هم چا نه دی کړی چې ووایي چې ولا دغه زه آیډیال شم. اوس مثال په میرویس نیکه باید فلم جوړ شوی، احمد شاه ابدالي باید فلم جوړ شوی، په امان الله خان باید فلم جوړ شوی، نور داسې ډېرې ښې قصې دي که نه. فلم باید جوړ شوی چې خلک پوه شوی. فلم خلک چې فلم نوم اخلي وایي هندي فلم بوی، نو سیریال بوی. داسې افغاني سوچ چاته نه راځي چې ترزن کار شو، ځکه زما په هیواد کې آیا داسې یو احساس چا سره نه و، یو اداره نه وه، یو مدیریت نه و، یو ریاست نه و چې یو سوچ یې کړی وای چې یاره موږ دغه کتابونه چاپ کړي خاورو لاندې کېږي، کتاب څوک نه لولي، راځئ چې دا تصویر کو، دا تیاتر کو، دا فلم کو، خپل هیواد ته جوړ کو. دی دا احساس لري چې بیگانه فلم او سیریال وګوري.
خود دا احساس ور سره نشته چې یار زما خپل ځوانان زما د خپل هیواد لوبغاړي دي داسې وي. فلم به خوخیږي خو خپل وراره که چیرته خبر شي چې زما وراره په فلم کې کار کړی نو راوی به نیسي خو یو ټکی چې ته فلم کې څنګه کار کوي.
فکر نه کوم چې دی هم یو مسله را جوړه کړې ده چې یو کس راځي د لیکوال کار کوي د ډایرکټر د پروډیوسر د هر څه که دا هر څوک خپل کارو کې مثال لیکوال راوستل شي چې ته فلم ولیکه ډایرکټر راوستل شي ډایرکټ وکړي که نه یا ایډیټر هر څه بیل بیل وي دا به دا وضعیت بدل نه کړي.
دلته اوس هر سړی سر به خود دی که نه اوس خود کوسی سړی سینماګر دی چې ناز پروډکشن خلاص کړی هغه هم فلم هیرو دی او خپله فلم کې هم کار کوي خپله کمره هم راخلي ډایرکټر هم یار شي داسې خو نه کېږي. رایټر لیکوال باید ښه درانه خلک غټ غټ لیکوالان راشي هغوی سره مشوره وشي ډایرکټر معلوم وي اکټور معلوم وي افغان فلم کې دې خلکو ته اوس معاش ورکول کېږي نه معاشونه اخلي نور هېڅ خبره معلومه نه ده ریاستونه شته دی خو هېڅ پوښتنه یې نشته. یعنی دې شي ته دلچسپي او احساس چا کې نشته چې یاره دا زما احساس د مسؤلیت زما دا دی چې باید دې ته کار وشي. نو تر څو چې یو ښه سیسټم جوړ نه شي هېڅ استعدادونه هم چې زیات وي نو څه به یې کړو.
په نورو هېوادونو کې پانګوال راځي پانګونه کوي خپله ګټه هم پکې کوي او سینما هم ورسره مخکې روانه ده. په افغانستان کې ولې په ځوانانو او په سینما پانګونه ونه شوله؟
پانګونې دپاره تاجران دي د بیگانه مملکتونو استعدادونه یې واغستل په اعلاناتو کې خو خپل استعدادونه یې نه دي استعمال کړي. دا دلچسپي د دې افغان چې د تاجر هم دی لکونه ډالر په خارجیانو مصرفوي او په خپل هیوادوالو نه مصرفوي. نو دلچسپي او احساس ډیر مهم دی او پوها چې یعنی یو سینما او ټلویزیون څومره تاثیر کوي. داسې هم نه ده چې خدای مکه نشته یو څو ګوتې په شمار یو څو کسان شته دی چې فلمونه جوړوي خو هغوی بیرته په خپل فلم دومره مصرف کوي چې بیرته هغه مصرف نشي پوره کولی. نو دوی به بیا څه کوي د کوم ځینه پیسې پیدا کوي لکه فلم جوړ کوو بیسو کې نه ګوري سینما ته نه راځي بیا بیرته په فیسبوک نشر کوي یا په ټلویزیون ته مفت ورکا ګوري یوځي کې یو خط نه دی جوړ کنه چې ریل پی راشي. نو چې خط نه دی جوړ نو ریل به څنګه راشي؟ خط نشته دلته ګاډۍ چلی دلته ټانګه چلی او تر اوړي ټرین نو ډیر لري.
که نور ځوانان راځي غواړي سینما کې کار وکړي ستا مشوره به ورته څه وي له کوم ځای را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې کار یې سم وي باکیفیته وي نتیجه ولري؟
دا یو جنون دی جذبه ده احساس دے رادشی زوانان خپل زدکڑی دیو کی پخپل کوخخ دی لگیای کی دیشی راتلون کے وقت خسته شی جوړ شی نو دی خو بٹرین خو بئی کنه تیار خو بئی ورته خو راتلون کی ډیر زیات امید لرم چې یو د سی اداره جوړ شی یو د سی ریاست جوړ شی چې هغه کی نیوی خلکم تربیه شی او دا کم سی دادونه چې دی مصروف شی. ماته او چا ویل چې ټولو شکایت کو د سینما نه چې سینما نشه نو تاسو ویل غواړي مالزه دی دلته شکایت نو کم زبدا ویم چې راځي چې یو شو خپل سیریال جوړ کو خپل سیریالونه جوړ کو او د ټلویزیون نو ته یو سپارو. نو یو سن اساس سیریال نه جوړ شیم دی خو بیا هم د حکومت توجه حکومت چې تر څو توجه ونه کی خپل سیریالونه جوړ نشي د غزمون لوبغاړي مصرف نشي ځکه دی خپل مصارف نشي پوره کولای دی وس اکټوران دی په خوانه کار کوي خو ای سعید نه لري د کور مصارف نشي پوره کولای عمرونه تیریږي ختمي دا کټول مصرف شي په سیریالونو کې سینما چې دا نوم واخلی بو شي خلکو ته سینما خو لا بس ګډا وي هغه کې خونه سینما کې هم سبق خاموزه فلمونه خودل شي. راځي چې اول د تیاتر او د ټلویزیون نه شروع کو. تیاتر او ټلویزیون دا معنی چې وړې ډرامې سیریالونه افغان فلم جوړ کی او بیرته خرڅ کی په ټلویزیونونو. نو دغه خلک به زموږ ټول مصروف شي دغه خلک به عادت شي تر څو چې حالات ډیر راښه شي او سینما ته بیرته هغه کلچر او فرهنګ د سینما را ژوندی شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت سدای د خبرونې درنو اوریدونکو حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب کراتو وایست چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دنی تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي، نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسایل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسایل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی وو هغه موږ ډېر ناوخته وي د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چون چې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکرات د بین الافغاني مذاکرات د شروع دپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هېڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې مسالهیې ملي
جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنز د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي یا د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شک نه چې دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلي و اوس په یو جبهې څخه د طالبانو پر وړاندې باندې خپل آمادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي. دا زموږ کې قوت راوبخښي، مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حد ته ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته شبېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کېږي چې څه باید وسي چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کېږي.
شفاف شه، په دې کې څو مسایل دي. یو خو دا مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره غواړي، ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان ته دوی څومره صادق کړي چې سوله غواړي، باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید سوگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین در تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانی طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند، و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیدا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالب ها ایره به عیس یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان عظمی سب، کچیر طالبان لکم ده اوز پندق موضوع باندی، یعنی ده خپلو طول زندانیان و ده توافقنامه پر اساس لامریکا سره ده خپلو اماغ 15,000 زندانیان و ده خوشکی دو باندی تینگار که بی، گمان نکوی چه ده با ده سول بین الافغانی مذاکرات و پوراند یا وستر خند بی؟
ده خوب خند بی، مگر پدی که ده امریکا رول دیر مهمه ده. ترکم از آی چیز خبریم امریکا پر دی کوشش کړی چې طالبان پر دی کانی کی چې باید پنځه زره بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین الافغاني مذاکرات شروع شي ژر تر ژره. چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نه شي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې
بله. و اعظمی صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو آخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
ای یک چالش بزرگ هستند، در این شکلی نیست و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میتن میتنن پس از رای جنگ برنده شو و افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح
بله. اعظمی صاحب تاسو هم پوجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره موکتل، لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي، دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
دغه کوم بین الافغاني مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شي وي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سختریز افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله د طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فیلیپ شا بالاست و ای با افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا رو باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میتونم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله، بیره مننه کور ودن.
Samakara Samatakur Kina Samakara Samatakur Kina Yemid Dwaru Sarbutur Kina Yemid Dwaru Sarbutur Kina Samakara Samatakur Kina Yemid dwaru sarbutur kina
جانے ماس دخ پلی مور کی نا بجانے ماس دخ پلی مور کی نا سما کرا سما ٹکور کی نا ہمت دوارو بزلن تنگ درل بزل ناولما شور کینا لچین ماچین کھلی ریز مریز کل